سلام ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو مخه غلازاده رادیو نوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د ماین پاکي موسسه ام ډي سي واي د ماینونو او نا چاودو توکو د چاودون لکبل هر میاش په تکسان وشل کیږي د دغه موسسه مشر شهاب حکیمی پرون سه شنبه صدر رسول خبرو کې وویل شاوخوا 8 میلیون افغانان له هم د نا چاودو توکو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. حکیمی خبرداري ورکړه ک د افغانستان د ماین پاکي د پروګرامونو لپاره نړیوالې مالی مرستې ورسیږي، نو د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو لامل خای د ماینونو او نا چاودو مهماتو د چاودن لکمل د مرګ شوب لشمیر ورشي. په عین حال کې د ماین پاکي بلې مؤسسي هلو ټرست پرنسیشن به په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د ماینونو او نا چاودو توکو تر 80 سلنه ډیر قربانیان ماشومان دي. د موسسي پر نړیوالو غکړې د چود افغان ماشومان او ملکانو د مرګ شوب لې د مخنیوي په موخه د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي ایران د اټومي پروګرام په خبرو اترو کې د تیرو ورځو پرڅاله بل ډول چلن کوي او د موضوع هغه حیران کړی دی. ټرمپ پرون سه شنبه فاکس نیوز سره خبرو کې ویلي ایران په خبرو اترو کې د پخوا پرتله سخت دریځ شوی او د چلن دی حیران کړی یم. هغه په دغه نورجوسیات ورنکړل. بل په لاره د اکسوس په نوم یو ویب پاڼه راپور کړی چې ولسمشر ټرمپ د دوه شنبه ورځ د اسرائیل او صدر زمبې نیمه نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وزل بیا ټینګار کړی چې د ایران پر وړاندې د پوزي اقدام مخالف دی او غوړه غني چې د اټومي پروګرام د مذاکراتو د پرمختګ لپاره فرصت ورکړل شي. د امریکا یو ایراني چارواکو ترمنځ د اټومي تړون د ترلاسه کولو 15 دورې خبرې اترې په ایتالیا او عمان کې ترسره شوې، خو تر اوسه هیڅ پایله نه ده درلودلې. دواړو خواوو د شپږمې دورې خبراتورو لپاره مختلفې نیټې اعلان کړې دي. د امریکایي چارواکو په خبره شپږم پړاو خبرې به د جوزا په 28مه د پنځمبه پورې وشي، خو ایران بیا د جوزا 15مه د یکشنبه ورځ د خبراتورو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړې ده. د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ امر د ملي ګارد لا ځای پر ځای کېدو وروسته پرون سه شنبه په لسګونه سمندري ځواکونه د ایالت ته رسیدلي څو لارینونه کابو کړي. روټرز خبري اژانس وایي چې ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د وضعیت د کنټرول لپاره به سمندري ځواک وګماري. د روټرز په خبره د کالیفورنیا والی ګاین نیوسوم په دې حالت کې د سمندري ځواکونو ځای پر ځای کول غیر قانوني او سیاسي کړنه بللې ده. له تیرو 15 ورځو راهیسې د ټرمپ د ادارې لخوا د کډوالو پر ضد عملیاتو له پیل وروسته د لاس انجلس په ګډون د امریکا په ډېر شمېر ایالتونو کې پراخ لارینونه پیل شوي دي. چارواکو ویلي و سوا سمندري ځواکونه د لاس انجلس په سیل ساحل کې په تمه دي څو په سیمه کې ځای پر ځای شي. د لاس انجلس په ګډون د کالیفورنیا او یو شمېر نور ایالتونو والیان ویلي پوځي ځواکونه باید یوازې په سختو حالاتو کې وکارول شي، خو اوسنی وضعیت داسې نه دی. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له سوریې څخه 0 دی او پر وړاندې ماتې وخوړه. د لوبې چې پرون د افغانستان په شاوخوا لس بجې په سعودي عربستان کې وشوه، د سوریې ټیم وتوانېد چې د افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي. د لوبه د آسیا جام د غوروي د مقدماتي لوبو په ترڅ کې ترسره شوې ده. له دې وړاندې افغانستان له میانمار څخه 1-2 په وړاندې ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې بله لوبه له پاکستان سره د میزان میاشتې په 18 نیټه ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو زبرش غم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرغ لاس فهم د اوم ټولګي جغرافیا مضمون لسم لوستم. هله من د چې تاسو ټول قدر منو خوښ زکون کی برتر او جوړ صحت مند اوسې جی او د صحت چمې بم پتن وی درنو غللی زکون کو د چز مرستا سودنن رزی لسم لوستي. نو هله د چې د تیر رزی لوستنم بم په پراو د کی ټاول سره ذکر وو اوسې جی او نیو رزی لوستا امادګی ولري رزکون کو مخکې لدین چې زستا سودنن رزی نه ولوست بلکه تاسو ټول قدر من زکون کی باید له خپل زنا سره خپل د اوم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب چاو کلمونه ولري تر سودنن رزی د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړئ. و راګللی ست کون کوز مرستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع د آسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خاوی او همدارنګه طبیعي جغرافیه ده. کتاب صفحه له واوی مینه پیل بهتر اکی ام سی پیپر هم جنان قدر منو ګللی ست کون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د آسیا لوی وچې موقعیت او څلور خاوی، دویم طبیعي جغرافیه. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګللی ست کون کو د پرته وجو دقت په هیله یې ما هیله چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ وګللی زده کوونکو، د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د آسیا لویې وچې موقعیت او څلور خواوې پیژنو چې آسیا لویې وچه چیرته موقعیت لري او څلور خواوو ته یې څه موجود دي. خوږ وګللی زده کوونکو، داسې زموږ ګران هېواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري. تر نن ورځې پورې موږ او تاسو په دې باندې پوهېدلو چې زموږ ګران هېواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، خو د دې په باره کې مو معلومات نه درلودله چې آسیا لویې وچې چیرته موقعیت لري او د آسیا لویې وچې څلورو خواوو ته څه پراته دي. نو نن ورځ موږ او تاسو د دې په اړه کې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو زده کوونکو، آیا کله هم تاسو پوهیدلئ چې آسیا لویه وچه تر ټولو لویه وچه ده او په دې کې زیات برخه یې وچه نیولې ده او کمه برخه یې چې ده د اوبو څخه ډکه ده؟ نو نن ورځ موږ تاسو باندې باندې وپوهېدلو چې آسیا لویه وچه زیاته برخه چې ده هغه ډېره زیاته وچه نیولې ده او کمه برخه یې اوبو نیولې ده. نو ویلای شو چې آسیا لویه وچه درنو زده کوونکو زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او کمه برخه یې په جنوبي او لویدیځو برخو کې موقعیت لري. په لنډ ډول کچېرې موږ تاسو وایو آسیا لویه وچه زیاته برخه په ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د آسیا لویه وچه ختیځ طول البلدونه د 25 درجه او لویدیځ طول البلدونه د 180 درجه په منځ کې، د جنوبي ارض البلد د 100 درجه او شمالي ارض البلد په 80 درجه کې پراته او هم موقعیت لري. چې په رحوالي یې درنو زده کوونکو 3.2 میلیون کیلومتره مربع دی، یعنی کچیر موږ تاسو دغه پراخوالی ته متوجه اوسو نو له دې څخه په معلومدار توګه معلومیږي چې آسیا لویه وچه یو له بهترینو او غټو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه درنو او ګلالي زده کوونکو، آسیا د آسیا لویه وچه په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر پروت یې هم موقعیت لري او د دې ترڅنګ جنوب خواته یې د هند سمندر او ختیځ خواته د آرام سمندر پروت دی یا هم موقعیت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، لیدیس خواته یې د آسیا او اروپا د لویو وچو منځ کې د اورال غرونه دي، د اورال سیند دي، د قسپین سمندرګۍ دي، تور سمندرګۍ دي او د پاسپورس ابنایوي یې جوړې کړې دي. چې د جنوب لیدیس خواته یې سور سمندرګۍ او د سویس کانال په واسطه سره آسیا لویه وچه له افریقا څخه پیل کړې ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې آسیا جلا برازیم دي، افریقا جلا برازیم دي، اروپا جلا برازیم دي، امریکا جلا سیم دی. نو د جنوب لویدیز خواته د سور سمندر او د سویس کانال په واسطه سره آسیا لویه وچه د افریقا څخه بیل سوید او شمالي ختیځ خواته یې درنو زده کوونکو د بیرنګ ابنا په واسطه سره آسیا لویه وچه د امریکا د لویه وچه څخه جدا سوید. نو دلته د دوغو دوغو سمندرونو او د دوغو امناګانو په واسطه سره آسیا لویه وچه له افریقا او همدارنګه د امریکا څخه جلا سوید او د دې ترڅنګ درنو ګللی زده کوونکو، د آسیا لویه وچه چې ده په عمومي ډول سره د اروپا لویې وچې څخه چې یوه څوکه یې په خپله د یورشیا په نامه سره یاده سوې ده او د دې نوم ورکول سوی دی. څرنګه چې په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، خلکو د آسیا او اروپا او افریقا د دریو لویو وچو په اړه له پخوا څخه ډېر معلومات درلودل او د دې په حق نه یې څېړنې سرته رسولې وې. نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه سره یې هم دې ته یو نوم ورکړی دی. په دې خاطر سره درنو زده کوونکو، آسیا د لرغونې نړۍ په نامه سره یاد کړی دی، ځکه د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې د هغوی له جملو څخه یو د عربستان ټاپو وزمه ده، دوم درنو زده کوونکو چې د هند د ټاپو وزمه ده او د هند او چین ټاپو وزمه یې درېمه ټاپوګانې له جملو څخه ده. او په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېر لوړې سکې پرتې دي چې لوړوالی او لوړې سطحې لري او د آسیا لویه وچه چې ده درنو زده کوونکو، د آسیا لویې وچې د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده، کوم چې په دې کې لرغونی تمدنونه روزل سوی دی او لرغونی دینونو پکش کې منشا خاصه ده او تر مش زمشتر لړی پورې را رسیدلی. نو د نړۍ خلک د آسیا د ګلدی یا هم د اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنی ور او تاریخي اثر چې درنه سکونکو د هغولو جملو څخه یو په خپل مقام زماره چې د کعبې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلام زیارت په مدینه مربیه کې ډیر اهمیت ور دی او د حضرت ادم علی السلام او بی بی حوا علی السلام په آسیا کې ژوند کړی دی. دا یو مهم ارزښتونه له جملو څخه شمیرل کیږي. نو په همدې دلیل سره موږ او تاسو ویلای شو چې آسیا لوی وچ یو د ارزښتترینو لوی وچ له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په آسیا لوی وچ کې لرغونی تمدنونه او دینونه روزل سوی دي او دا د لرغونو تمدنونه او دینونو زانګو بلل شوی. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې در دې دمه پورې تاسو د آسیا لویې وچې د موقعیت او څلور خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړي واوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. چې طبیعي جغرافیا څه ته وایي او د آسیا د لویې وچې طبیعي جغرافیا څرنګه جوړښت لري او د دې په باره کې موږ او تاسو څرنګه معلومات ترلاسه کولای شو. خو ژوب للی زده کوونکو لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي طبیعي جغرافیا، طبیعي جغرافیا یعنی هغه جغرافیا، هغه جوړښت، هغه د ځمکې علم کوم چې د الله جل جلاله په خلقت سره جوړ شوی اوسیږي. نو نن ورځ موږ تاسو د ځمکې جوړښت، د آسیا د لوی وچې د ځمکې جوړښت د الله جل جلاله د خلقت له لوري څخه وایي کوم چې الله جل جلاله ورته ورکړی دی. نو ولو چې آسیا لوی وچې لوړ غرونه او لوړې سطحې او پراخې دښتې لري، یعنی آسیا لوی وچې یو له هغو وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډېر زیات لوړ غرونه، لوړې سطحې او پراخې دشتی پکشی که موجود دی. دا آسیا لوی وچی ټولی لرغونی برخی دا جیولوجی پا دوره کی دیوی لوی سمندر تر اوبو لاندی وی او دا تیست پنا مسار یادی داری. چی دا ارال او دا بلخاش جهیلونو او د کسپین او تور سمندرګي د تیست سمندر د پاتوشینی برخه ده. او اوس د تیست سمندر درنوز د کون کوله مینځ څخه تللی دی او د هغه پر ځای باندې د آسیا لوی وچه موقعیت لري یا هم پرته ده. همدارنګ درنو غلالیز د کونکو د آسیا لوی وچې تر ټولو د آسیا د لوی وچو غرونه د پامیر لړوړي برخه څخه پیل شوی دی. یعنی د آسیا لوی وچې د کوم غرونه لړۍ چې پیل شوی دی د پخپله د پامیر د لړوړي برخه څخه پیل شوی دی. او ختیس خواته یې درنو زده کونکو د چین تر ختیس د سایبریا تر جنوب ختیس او لویدیس خواته یې د ترکیه تر اخیره پورې پراته دي. یعنی دغه د غرونو لړۍ د پامیر له لوړي برخې څخه پیلېږي بیا ختیس خواته د چین تر ختیزه پورې چې د سایبریا تر جنوب ختیس او د لویدیس خواته د ترکیه تر اخیره پورې دغه لړۍ پراته ده. د دې ترڅنګ درنو غلالیز د کونکو د آسیا لوی وچې ډېر چې غرونه چې دي د هند شمال کې پراته دي چې د همالیا د غرونو په نامه سره یادیږي. نو ویلای شو چې د آسیا ډېر جګ غرونه د هند په شمال کې موقعیت لري کوم چې د همالیا غرونه لري چې له ختیځ څخه د ختیځ څخه مخ پر لویدیځ باندې پراته دي، د مخ پر لویدیځ باندې موقعیت لري او جګه څوکې د اروېست څوکې په نامه سره یادیږي کوم چې موږ تاسو تیر ورځو لستون کې موږ تاسو د اروېست څوکې په باره کې معلومات ولوستل چې دا د سمندر له سطحې څخه د اروېست څوکې په خپل 8,838 متره لوړوال لري. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د همالیا غرونو لویدیځ خواته په افغانستان کې د هندوکش غرونو لړۍ موقعیت لري او په ایران کې د البرز او زرگروس او هم د زرگوس غرونه دي او د دې ترڅنګ د کاپکاز غرونه دي او په ترکیه کې د پونتیک او د اناتولی غرونه موقعیت لري چې له دې څخه موږ تاسو ته د آسیا د لوی وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راځي. د دې ترڅنګ درنو غلالیز د کونکو ختیځ خواته د چین په شمال کې د تینشان او د التی غرونه موقعیت لري، د مغولستان او د دې ترڅنګ تابت، ګوبی او پامیر لوړې برخې چې د آسیا د لوی وچې په منځنۍ برخه کې پرتې دي د آسیا ډېر لویه جګه سطحه جوړوي چې دا د آسیا د لوړو او جګو سطحو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د آسیا لوی وچې پراخې دښتې لري چې دغه پراخې دښتې د مغولستان د دښتو په نامه سره یادیږي، بل هم د ایران د د کوير او لوت دشتي دي د سوريه او عراق دشتي دي او په عربستان کې د رب الخلي دشتي دي چې د اسيا د لویو چې په طبيعي جغرافيه کې په خورا د ارزښت وړ او مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو دا واز مرافتا سو د نن ورځې لوس کوم چې مرافتا سو د اسيا لویو چې د طبیعي جغرافیه په حق له او همچنان د اسیا لوی وچې موقعیت او څلور برخو په باره کې معلومات ترلاسه کړل. نو که چیرې مراد تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو، مراد تاسو داسې یادونه کولی شو چې اسیا لوی وچه هغه لوی وچه ده کوم چې زیاته برخه یې ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري، او د اسیا لوی وچې ختیځ طول البلدونه د 25 درجو او لویدیځ طول البلدونه د 180 درجو، په منځ کې د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پراته یې موقعیت لري، چې پراخوالی یې 3.2 میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي. او دغه د اسیا لویې وچې په شمال کې که ګڼ شوي شمالي سمندر، جنوب خواته یې د هند سمندر او ختیځ خواته یې د آرام سمندر موقعیت درلود. د دې تر څنګ لویدیځ خواته یې د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه و، د اورال سیند و، د کسپیت سمندر و، سمندرګۍ و، تور سمندرګۍ او د فاسپورس ابناوې جوړې کړې وې. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی شو چې اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده، کوم چې د نړۍ خلک یې د اسیا د ګلدی، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني، او د دې تر څنګ د تاریخ وړ ځایونه چې دي هغه په خپله د مقام ازمه ده چې د کعبې خونه پکښې کې موقعیت لري، او همدارنګه د دې تر څنګ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت په مدینه منوره کې، او د آدم علیه السلام او بیبي حوا علیه السلام په آسیا کې چې ژوند کوه. نو د دې له پلوه څخه د آسیا لویه وچه خورا مهم ارزښت لري او له لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا چې موږ تاسو برازمینو پیژنو، نو آسیا لویه وچه هم یو سیم دی. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوش په راتلونکي برخه کې پوښتنې لرو، کوم چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدر منځ کوونکو به همدغه پوښتنې په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کوئ، او هرې پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوئ. راځو درنو زده کوونکو سپارنه تکراروم. لومړنی سوال: د هندوکش د غرونو لړۍ په کوم هیواد کې ده او کوم لوري ته غځېدلې ده؟ دا چې موږ تاسو د هندوکش د غرونو لړۍ پیژندلې ده چې په کوم هیواد کې موقعیت لري او لوري کوم هیوادونو ته غځېدلې، دا به ټول تاسو په همدغه اوس په خپل کتابچو کې ځواب کړئ. دویم سوال: درنو زده کوونکو، د همالیا غر د آسیا په کومه برخه کې موقعیت پروت دی او جګه څوکې یې څومره لوړوالی لري؟ د همالیا غر مو هم پیژندل دي او جګه څوکه مو هم نن ولوستل. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ایران او ترکیې غر په څه نامه باندې یادیږي او کوم خواته پراته دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا دې ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده، هیله ده چې په وخت باندې اجرا کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې زده کړې واوسېږي او په یو سپوسې واوسېږي تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هله احترامات می قبول کی قدرمنه او ګللی سکون کو زبر شغم خوره ان یو سلبی هم تاسو ټول ته شرح خلاص پېما ته اتم ټولګي جغرافي مسمن لسم لوستم. هله داسې تاسو ټول قدرمنه او ګللی سکون کی برات روغ او چور صحت مند او سری د صحت چمې په پتن می درنو سکون کوله که سرنګ چیز مرسته تاسو د نن ورځې مضمون جغرافي مضمون دین. او هله داسې تاسو ټول سکون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر وو سری او نیو لوستا امر کی ولري. وژغول لیسا کون خو زموږ استاد سودانن ورسې د لوست موضوع د امریکا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهیږي. کتاب صفحه له ناویې مینه پیل به تش پراتی می سپیفری. همدارنګه زموږ استاد سودانن ورسې در سیاحت اب چنن ورس به موږ تاسو کولست کول ولو عبارت دی. لومړی د امریکا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهیږي، دوم د امریکا د لویو چیرې بشري جغرافي په حق له سپوهیږي، دریم د امریکا د نفوس او مذهب په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو کولست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نستاسو د ټولو قدرمنه او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. کولای زکن کو دلاست فایل په شیبو کې لمړی مجاوتا سود د امریکا د سیاسي جغرافي په حق له سبو هیڅ معلومات لسترو لکه څنګه چې په چیرو لستونه کې مجاوتا سود د امریکا د یو چی د اقلیم همدارنګ د خلیجونو په حق معلومات ولوستل نن ورځ به مجاوتا سود امریکا له یو چی د سیاسي جغرافي په حق معلومات ولولو لکه څنګه چې مجاوتا سود په هیڅ او مش دوه ډول امریکا چې د خپل لري او پرخوالي موقعیت له لحاظ څخه په دوه برخو باندې ویشل شوی د چی جنوبي امریکا ده او بل هم شمالي امریکا ده چې دغه دوه لوی وچې کشیر مرابطه سره یو ځای کوو د نړۍ یو لوی وچې له جګړو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن د امریکا لوی وچه د 2.3 میلیون کیلومتر مربع د پراخوالي نه سره څخه په دوه شمالي او جنوبي نیمکرو کې موقعیت لري چې هم په شمالي کې او هم په جنوب لوري کې پر دوه برخو باندې تقسیم باندې شوی ده. نو دغه لږ وچې چې د درو نزد کوونکو د یو 500 واحدونو باندې تقسیم شوی ده چې دغه یو 500 واحدونه یې له جملو څخه 15 واحدونه یې خپلواک واحدونه دي او نور پاتې واحدونه چې دي تر اوسه پورې خپلواک نه دي. د نورو بهرنیو واحدونو تر واک لاندې راغلي دي، تر هغوی تر کنټرول لاندې دي. امریکا لوی وچه کې د رڼا ځکون کوچی په خپل شمالي امریکا کې د انګلو ساق سون په نامه سره یادیږي. د امریکا متحده ایالاتو د اتا زونی او کاناډا دوه هیوادونه په کې موقعیت لري چې د امریکا متحده ایالاتو هیواد د خپل پراخوال له نظر څخه د نړۍ د سلورم لوی هیواد په نامه سره نومول شوی دی چې 50 ایالاتونه لري او همدې کبل څخه د امریکا بیرغ ته کچیر مرابطه سو متوجي اوسېږي. د امریکا بیرغ باندې 50 ستوري دي چې دغه 50 ستوري د 50 ایالاتونو معنا ورکوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د امریکا د لویې وچې کچېرې سیاسي جغرافیې ته موږ او تاسو متوجه اوسېږو، نو امریکا لویې وچه د حکومت ډول چې دی فدرالي جمهوریت دی چې جمهوریت یې په د څلورو کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی په هرو څلورو کلونو کې د دې جمهوریت تبدیلیږي یا هم تغییر خوري چې ټاکنې ترسره کیږي او وروسته د هغه څخه د دوی مشر ټاکل کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو کاناډا د 9 ونیوي زر او شپږ سوه لس کیلومتر مربع په پراخوالي سره د روسیې له هیواد څخه وروسته د نړۍ پراخ هیواد بلل کیږي چې دا هیواد د لسو ایالتونو څخه جوړ سوی دی. یعنی دا هیواد د امریکا په څیر باندې لکه څرنګه چې امریکا 50 ایالتونه لري، نو دا هم البته 50 ایالتونه لري، نو دا هیواد هم لس ایالتونو څخه جوړ سوی دی چې تر اوسه یې د ګورنل جرنال کې تشریفاتي بڼه لري. د انګلستان د ملکې لخوا څخه ورپېژندل کیږي او هم چې نن دغه د انګلستان د هم ګټو یا هم مشترک المنفي هیوادونو له ډلې څخه دی چې دا د انګلستان لپاره یو له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د منځنۍ امریکا اته ګونی هیوادونه د جنوبي امریکا د هیوادونو په ګډون باندې لایتنی امریکا په نامه سره یادیږي چې مهم ګډ خصوصیات یې په لایتنی ژبه کې د دغو زیاترو هیوادونو د رسمي ژبو اسپانوي او برازیل او کې په پرتګالي ډول سره دي. نو ویلی شو چې ډېر لوی هیواد د امریکا لوی وچې دی د برازیل دی چې په د خپل پراخوالي له نظر څخه مهم ارزښت لري او هم چې نن پلازمینه یې د برازیلیا ښار دی چې ډېر کوچنی هیواد یې د ترندید او تروکایډیو هیواد په نامه سره یادیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالیز د کوونکو دغه هیواد چې دی د ارجنټاین هم په دې کې یو مهم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ارجنټاین د دې هیواد یو مهم شهر دی. بونس ایرس هم چې د امریکا د پاریس په نوم سره شهرت لري د جنوبي امریکا د نفوذ ډک هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې بیا هم برازیل د چې په 1.4 میلیونه تنه نفوس پکې ژوند کوي چې دغه برازیل شهر کې دی. نو موږ ویلی شو چې یو مهم او غټ ښارونه له جملو څخه شمیرل کیږي او لږ نفوس لرونکو هیوادونه چې دي هغه په خپله د پالقندل تر استمرال لاندې هیواد دی چې 2000 تنه نفوس لري او هم چې نن د امریکا د لوی وچې شپږ هیوادونه د فدرالي او نونسي ولسواکه جمهوری او لس نورې د انګلستان پخوانی مستعمري دي چې یعنی د هغوی تر واک لاندې دي چې اوس یې خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل شوې ده خو تر اوسه یې ګورنر جنرال د انګلستان د ملکې له خوا څخه ټاکل کیږي او د انګلستان له همو ګټو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په حق لول وستل وس هم د امریکا د لویې وچې د بشري جغرافیې په حق لول وچې امریکا لویې وچې یو له هغو لویې وچې د جملو څخه شمیرل کیږي چې په خپل نو کې مختلف ډول نژادونه او سانګې لري چې موږ ویل سو د امریکا د لویې وچې خلک ډول ډول نژادونه او سانګو څخه جوړ شوی دي چې غوړې خلک چې دي هم غوړ نژاد لرونکي کسان چې دي هغه په خپل لمړني کسان بومیان یا هم سره پوستکي کسان دي چې د امریکا اکادمی او اصلي اوسیدونکو په نامه سره نومول کیږي ځکه سره پوستکي کسان کې شیر تاسو وګوري به زیات شمیر کسان چې په امریکا کې اوسېږي د هغوی رنگ چې دي سر پوست لري چې د متحده ایالاتو او کاناډا کې دغه کسان په زیات شمیر سره یا هم په زیاته کسان سره ژوند کوي او د هغوی هندوان هم ورته ویل کیږي چې انډیان چې موږ ورته واسو تاسو ورته وایو دا هم ورته ویل کیږي او د امریکا له کشفولو څخه وروسته د دیلی وچیته سپین پوستکي او روفایان راته اکثر د سره پوستکو د زمکی لندنی لاندې کول پلاټل کی و چې په دغه وخت کې د عمل څخه د بومیان او اروپایانو ترمنځ ډیره جګړه وسپلې او د هغو له عمل څخه نن لښ سره پوستکي پات دي چې د خلکو کار کرنه او د ژوند ښکار دي او نور غونو له رښو څخه د خوړو برابرول دي چې سره پوستکي د ژر پوستکو د نژاد څخه هم ګڼل کیږي هم چې نن د دې تر څنګ بل نژاد لرونکي کسان چې د درنو ځکون کو هغه سپین پوستکي کسان دي چې دغه سپین پوستکي کسان هم پراخه برخه یې په امریکا وی وچکنی ولید چې دغه کسان لشبړ رسمي میلادي پیړی څخه ورسته اروپאי سپین پوستکي مهاجرین کسان و چې ورو ورو امریکا ته راتلل او ورسته دغه څخه د دین نفوس په امریکا لو یو چې زیات څه حالت کله دی استوګنشل نو ورس پورزي شمیر زیات دی چې نن امریکا لو یو چې زیاتره وګړي د دواره غدی چې مختلف نژادونه د ګډون په نتیجه کې میسره غلې دي بل برخه چې هم د هغه په خپل تور پوستکي کسان دي چې په امریکا لو یو چې ژوند کې امریکایي تور پوستکي په واقعیت کې د افریقا غلامان او امریانو زامن او ملمسیان دي چې د استمرار په دوران کې د اروپا نوې تور پوستکو په واسطه سره په قانون او کروندو کې لکار لفاره په زور درول سیوي او د تقارو کول سوي چې د دې ته ارسول چې تر څو دلته په امریکا لو یو چې ژوند مګر نن ورځ زیات شمیر تر پوستکي په شمالي او مرکزی جنوبي امریکا کې ژوند کوي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د تر پوستکو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې او همدارنګ په لویو شهرونو کې لکه شیکاګو او نیویارک کې اوسېږي او د ژوند شرایط د سپین پوستکو په پرتله باندې له اقتصاد او اجتماعي پلوه نامناسب دي ځکه سپین پوستکي په امریکا لوی وچ کې زیات برخې نیولې ده او دوی داسې فکر کوي چې امریکا لوی وچ یې اواز ته دوی ته نو د دې د ژوند او اقتصاد او اجتماعي په لوڅ څخه د دې د ژوند شرایط هم کمزور دي یعنی زیات اهمیت دوی ته دونه نور کول کیږي لکه څومره چې سپین پوستکي لري هم چې نن درنو ز کون کو بل برخه چې ده هغه په خپل د امریکا لوی وشي بل برخه چې ده هغه خپل لایتنی امریکا ده او هم چې نن د دې تر څنګ موږ تاسو په لوست کې چې لرو هغه د امریکا د لوی وچی شمالي برخه د چې شمالي برخه کې د امریکا یعنی د متحده ایالاتو د انګلستان او لسمي ملادي پیړی په لومړی کې په کاناډا او اتلسمي پیړی کې په ورستي کې یو ډول انګلیس پرهنګ مېستراغلی چې تر اوسه پرې دغه انګلیس پرهنګ موجود دي چې دغه کسان هم په امریکا لوی وچی کې ژوند کوي چې د سپین پوستکي او سره پوستکي کسان دي د دې څنګه درمنو ځکون کو بل هم لایتنی امریکا د چې په لایتنی امریکا کې منځنی او جنوبي امریکا په ګډه په لایتنی امریکا په نامه سره شهرت لري یعنی منځنی او جنوبي امریکا چې د دواړو سره ګډ سي د دواړو د یو لایتنی امریکا په نامه سره یادېږي چې په دې کې د سیمې کې زیات شمیر وګړي ژوند کوي چې د لایتنی اروپا یعنی د اسپانیا اسپانیایي او پرتګال د پرهنګ استازیتوب کوي چې اسپانیایي ژبه د دې سیمې له شلو جمهوریتونو څخه تر اتلس جمهوریتونو وده پکې کړې ده چې له مهمو خلګې د برازیل په پرتګال کې او د حیاتي خلک په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي چې له مهمو کسانو له جملو څخه شمیرل کیږي او د دې په نفوس په وړ کې هم ستر رول او ارزښت لوبولی دي نو درنو ځکه کوم تر دې دم پر موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل چې مختلف نژادونه مو پیژندل وس هم په دې برخه کې د امریکا د لویې وچې د نفوس او مذهب په حق لولو چې څنګه نفوس لري او څنګه مذهبي کوم دي خوشاګل لې ځکه کو زمرو تاسو د معلومات پر اساس باندې کوم چې معلومات مو تاسو لرونه نورز امریکا د نفوسو زیاته برخه د ولوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرینو په لوی شهرونو کې اوسېږي چې د دې لوی وچي له نفوسو څخه د کیسمی شمالي او منځني امریکا ده چې 2000 میلادي کال کې له 480 میلیون تنو څخه زیات وګړي په دې لوی وچه کې ژوند کوي او په جنوبي امریکا کې به د 300 و شپږتل بیش میلیونه تنو څخه زیات وګړو ژوند پکښ کوي او امریکا لوی وچې ټول نفوس اتاسو ویش میلیونه تنو ته رسیږي چې په شمالي او منځني امریکا کې د نفوسو ډک شهرونه نیویارک بندر دی او چې د نفوسو څخه چې دغه شمیرې په 2015 میلادي کال کې 13.5 میلیونه تنو ته رسیدي او په جنوبي امریکا کې به د بونس ایرس او ارجنټین د هیوادونو پلازمینه له نفوس څخه د ډکو شهرونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې کله معلومات وسوله یا هم سروې تر سره وسوله نو په هغه وخت کې 13.3 میلیونه تنه نفوس ته رسیدل. همدارنګه د هیواد یو له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې برازیل او پسا ساو پالو نو او شارونو کې د وګړو شمیر د 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونه تنه ته رسیدلی دي چې له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ کډر مونږ غواړو لیز د کون خو نن ورځ زموږ تاسو د امریکا کوم جغرافي جوړښت چې وکتل سي نو ویل سو چې د جنوبي اروپا یو له مهمو مذهبونو له جملو څخه د کاتولیک مذهب پیروان په لایتنی امریکا کې استوګنه کوي او نور دینونه هم پیروان په کریستال کې مسلمانان او يهوديان هم د امریکا په لوي وجه کې په زیاته کچه سره ژوند کوي. د دې تر څنګ کډر مونږ د کون کو دغه د مکسیکو له مکسیکو څخه پرته زیاتره نور کسان چې د پروتستانت مذهب پیروي کوي چې د امریکا د لوی وچی نور وسیدونکي به د کاتولیک مذهب کسان دي او جنوبي اروپا خو موږ مخکې هم یادونه وکړه چې د جنوبي اروپا میراث دي دا کسان چې کاتولیک مذهب پیروي کوي. نو درنو ځکه کو دا اوس موږ تاسو د نن رزیلوس کوم چې موږ تاسو د امریکا د لوی وچی د نفوس او مذهب په حق له هم چنان د سیاسي جغرافي او د دې تر څنګ د امریکا د لوی وچی د نژاد او بشري جغرافي په حق له معلومات ترلاسه کړل نو هله د تاسو څوب تر لاسکړی وو سیریا په یو سپوڅي وو سیږي وس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې پدې کې تاسو کورنۍ دند ده تاسو ټول درنه ځکون کو د پاره می دوی پښتنې شم ته کړی چې هر پښتنې ته به مطابق جواب ورکوي او په خپل کتابچه کې ولیکي. لورنۍ پښتنه تکراروم د امریکا هیواد لسو ایالتونو څخه جوړ او د حکومت ډول یې څنګه دی. دویم سوال که در منو زکون کو آیا د امریکا متحده ایالاتو تور پوستکی مناسب اقتصاد او اجتماعی شرایط لري که چیرته لري هوک او که چیرته نه لري نو نه نوشته کی. نور نو که در منو گلالی زکون کو زمان راست است نن ورزی لوز پر هم دیزه بین پای ترسی ری هیلا دسیو سمو زکری بی او پیو سپوسی او سری تربل دستر درست پر چیز استاس پدرانه حضور که از ریرم دالا پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله او احترامات مې قبول کړئ یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف واس پم د نه هم ټولګي جغرافي مضمون د سم لوسته قدر مونږ غوړی چې کون کوز مرو تاسو د نن ورځې درسي موضوع په دویم فصل کې د استرالیا د وچی د اقتصادي جغرافي په حق ده همچنان ورځ په پلوست کې موږ او تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو او د دې ترڅنګ به د استرالیا د محصولاتي جغرافي په حق له معلومات لسته راوړو نو تاسو د ټولو قدر مونږ غوړی چې کون کو پراته او چاو دي کټ په هله یما هله د چي د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو هوس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې زم راستا سودنن رزي د لوست لمړنۍ موضوع چې د استرالیا د اقتصادي جغرافي په حق ده لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافي بشري جغرافي او د دې ترڅنګ د استرالیا د دین او ژبه په حق معلومات لسته راوړل نن ورځ به موږ تاسو د استرالیا د اقتصادي جغرافي په حق معلومات لسته راوړو. خروج د کون کو د استرالیا د جغرافي موقعیت لپاره وسخه او همچنان د استرالیا د اقلیم او ابو هوا لپاره وسخه موږ او تاسو استرالیا په مکمله معنا سره وپیژندل، خو نن ورځ موږ او تاسو استرالیا د اقتصاد له روی څخه پیژنو. استرالیا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې لویدیز کلتور لري، یعنی دود او دستور چې دی په دې کې لویدیز دی. داسې یو هیواد دی چې آزاد بازار د اقتصاد سیستم لري، یعنی آزاد بازار لرونکي اقتصادي سیستم دی او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د یو تن کلنۍ عاید په منځنی توګه سره که په چیرې موږ او تاسو ورته حساب یا هم محاسبه وکړو، په درویش زرو امریکایي ډالرو څخه زیات دی. یعنی په یو کال کې د دوی د ژوند مصارف چې دي، دوی چې هغه کوم مصارف کوي، کوم عایدات چې دي لري، دغه عایدات، کومه مالی سپورټ چې د دوی سره ملګری دی، هغه په یو کال کې د درویش زرو امریکایي ډالرو څخه زیات دی. د دې هیواد چې دی درنو زده کوونکو په ډیر کم وخت کې زیات او په چټکه ډول سره یې پرمختګ کړی دی، چې د دې له مهمو نښو له جملو څخه چې د څنګه دا پرمختګ وکړي، یوازنۍ لامل یې کرنیز حالت کې بدلون راوستل و او کرنیز او مالداری چارو کې پرمختګ و. چې په هغه حالت کې دغه هیواد چې و په 1950 کال کې په سلو کې کابو 45% خلک چې و په کرنې باندې بوخت و او دوی د کرنې لارې چارې مخې ته وړلې، یعنی کرنیزې حاصلخیزې ځمکې درلودلې چې د هغو په خړوبولو بکولو کې او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې دوی د خپل ورځني اړتیاوې پوره کول. خو په دا وروستي وختونو کې کله چې سیستم بدل سو، دوی اقتصاد ته پاور تیارغلنه، نو په دغه وختونو کې د استرالیا هیواد د کرنې برخه چې ده په سلو کې 3% یې بیا کرنیزو حاصلاتو ونیول. په دغه برخه کې درنو زده کوونکو د دې هیواد د فعالو نقصو پاتې برخې چې دي، په سلو کې 14 کسان چې دي د صنعت په برخه کې کار سرته رسوي، او په سلو کې 1 کسان چې دي په خدماتو کې کار سرته رسوي او د خپل هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې همکاري او مرسته کوي. خو جو ګللیز د کونکو استرالیا هیواد یو له هو هیوادونو له جملو څخه دی چې د کرنې او د ځمکې د اوبو د کمښت سره سره بیا هم استرالیا هیواد وکولای شي چې د کرنیزو غذایي توکو له مخې څخه خپل ځان بیسا هیوادونو له جملو څخه شمار کې، او د لږو وګړو او ډول ډول اقلیمي سیمو لرونکو له جملو څخه وشمارل سي. ځکه دوی لږ وګړي درلودل خو ډول ډول اقلیمي سیمې درلودلې چې د دې هیواد په ځان بیسا سره کې مرسته وکړه، تر څو دوی وکولی شي خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي او د نړۍ یو له شتمنو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شي. په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د غنمو کرنه د استرالیا هیواد په سلو کې 6 کروندې ځانته لري چې اختصاصا د بیلی سی وی دی چې د قشت سیمه یې په ویکتوریا، او د دې تر څنګ د ویکتوریا د سوتی چې د ویکتوریا او همچنان د دې تر څنګ د نیو ساوتی ویلیس کې د ختیځو لوړو غرونو د لویدیز جلګې کې همچنان د استرالیا مالداري برخې سته چې د کرنې لپاره غوره حاصلخیزې ځمکې دي چې د استرالیا د اقتصاد او همچنان د هغوی د اقتصاد د بنسټ په شیدورو کې پوره همکاري کړې ده، چې د اقتصاد بنسټ یې په مالداري توګه سره تکیه کړې ده، او دوی دغه خپلې ورځنیزي اړتیاوې په دې توګه سره مخې ته وړي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو همدارنګه د زیتونو، انګورو او مدیترانې اقلیم په ساحو کې له جنوب لویدیځ څخه او ختیځو برخو کې بیا د معتدلو برخو کرنیز محصولات چې عبارت دي، چې په دغو سیمو کې موږ او تاسو په استرالیا لویه وچې کې موندلی سو، هغه په خپله جوار دي، شفتالو دي، مڼې دي، او نخ دي چې د تسمانیې د چاپو له جنوب ختیځو سواحلو څخه لاسته راځي. ترنو زده کوونکو استرالیا چې د یو له هغو لوی وچو له جملو څخه، البته لوی وچې یادونه موږ نه سورته کولی، خو ځینې کسان دغه وچې ته د لوی وچې نوم ورکړی دی. چې په تیر لوست کې موږ تاسو د دې موضوع باندې بحث وکړي، مخکې چې و دغه د آسیا و او استرالیا ترمنځ کوم راتګ او برتګ چې کېدی، هغه د پلونو په واسطه سره کېدی. یعنی په هغه وخت کې کنګل سیمې موجودې وې، چې په هغه وخت کې کوم کسان دي چې سیو کابوت سلويش، یعنی د کابوت سوزره کال چې و دغه تاګ را تاګ شو په دې ډول سر ساته. خو ورسته د هغه څخه بیا چې د لمر حرارت درجه زیاته شو نو په هغه وختونو کې نو بیا دغه تاګ را تاګ کم شو، ځکه چې کنګل سوي سیمې چې بیا هغه ټول په مخ پر ولي کېدو باندې پیسولې او استرالیا یې چارچاپېره د اوبو په واسطه سره وپوشل چې بیا په دې ته تاګ را تاګ سخته و. نو موږ ویلی شو چې استرالیا بیا په هغه وخت کې د یو ټاپو بڼه غوره کړل چې اوس د یو لویو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو وایو چې استرالیا په نړۍ کې د وړیو د تولید کوونکو او صادراتو د لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی د دې دغه د وړیو کوم محصولات چې جاپان، آلمان، فرانسې ته صادرېږي او همدارنګه استرالیا د غوښو مهم صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د غوښې صادرات یې امریکا متحده ایالاتو، جاپان، انګلستان او کاناډا هیوادونو ته ترسره کیږي. چې په دې برخه کې دی خورا پیشرفت کړی دی او خورا د دې برخې لاري څخه پرمختګ کړی دی چې دی په خپل اقتصاد حالت ته پرمختیا ورکړی ده. د دې ترڅنګ کله ارمن او ګلریز د کوونکو د استرالیا بل برخه چې ده هغه په خپل کاندي چې د دې هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي، چې د صادراتو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارس دغه هیواد د نړۍ د غنمو د صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل شوی دی، چې د غنمو محصولات په دې هیواد کې د روسیې، چین، جاپان او منځني ختیځ هیوادونو ته صادرېږي. او دغه شدید دغه غنم چې دی په دې برخه کې ستر اقتصادي ارزښت لري، یعنی ستر رول چې دی هغه د غنمو برخې نیولې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ او تاسو د استرالیا د اقتصاد پیاوړتیا په حق له معلومات بل وستل وسم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو. ولالیز د کوونکو همیش د پیاوړتیا ساتي چې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه ده کوم چې په عصري بڑه باندې ژوند پکې کیږي او یو له عصري هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې استرالیا د کانی توکو یو غوره تولید کوونکو او صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل شوی ده. په 1850 میلادي کال کې درنوز د کوونکو په استرالیا کې د سرو زرو قانونه کشف شول، چې په دغه وخت کې کله چې اروپایان او انګلیسان په دې باندې خبر شول نو دوی د دې پاملرنه دغه د سرو زرو قانون خپل ځان ته جذب کړل او زیات شمېر کسانو کوشش کوي تر څو د انګلیسان او اروپا څخه ووزي او استرالیا هیواد ته مهاجرت وکړي او هلته مشني. نو دغه هیواد په نړۍ کې د اوسپنې د تولیداتو دویم هیواد له جملې څخه شمېرل کیږي، یعنی په نړۍ کې دوه مقام لرونکي هیواد د استرالیا هیواد دی کوم چې زیات شمېر د اوسپنې قانونه تولیدوي، چې د بوسی چې د المونیم تولیداتو لپاره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. همچنان ډیر لوی تولید کوونکی چې دی هغه نور کانی توکي هم دي چې د استرالیا کې استعمال کیږي یا هم په استرالیا کې استخراج کیږي. هغه له جملو څخه یو په خپل درنوز د کوونکو د دې سره زر دي، نیکل دي، مس دي، صرف دي او یورینیم څخه یورینیم دی چې دا د استرالیا د مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان دغه یورینیم لومړنی غټه زیرمه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ورسته د امریکا متحده ایالاتو څخه یورینیم په استرالیا لوی وچه کې په استرالیا کې پیدا کیږي، هم د استرالیا په ټاپو کې پیدا کیږي، چې د استرالیا د نیپټو ډیره مهمه سیمه بیا ده. د باس په ابنا ده چې د تسمانیا د ټابو د ویکټوريا په منځ کې موقعیت لري. او دا هیواد د خپل یو NFT اړتیاوې د پرکولای شي چې په همدې سیمه کې د طبیعي غازاتو تولیدات هم سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو، د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته استرالیا هیواد کې نور تغییر او تبدیلات راغلل، چې په 1950 میلادي کال کې استرالیا چې کله 1950 میلادي کال تیر شو د دغه څخه وروسته استرالیا صنایعات زیات پرمختګ وکړل، نور هم پیشرفت وکړل، چې په 1990 میلادي کال کې د دې هیواد په کورنی تولیدات کې د صنایعو په برخه کې په سلو کې شپږ وشته ورسېدل، مخکې چې و 15 و وروسته دغه څخه په سلو کې شپږ وشته ورسېدل، چې د دې هیواد لرغونی صنایع چې و په خپل په حیواني یا هم مالداري محصولات باندې ولاړه و، چې د دې بنسټ جوړ کړو. خو په اوسنی حالت کې استرالیا استرالیا د استهلاکي مالونو په صنایعو او په درنو صنایعو کې چټک وده په موندلې ده. لای هم پیشرفت کړی دي او نور هم د تولیدات زیات شوی دي. د بیلګې په توګه سره موږ او تاسو که شمې سال ورکو چې په دې ورستیو دي شکلونو کې کله چې دا سیړنې سره ورسول شپلې نو په دغه ورستیو دي شکلونو کې د دې هیواد د پولادو تولیدات شپږ برابر زیات شوی و او تقریبا اوس خو نو تقریبا یو 50 کال تیر سوی دی چې په دغه وخت کې د دوی هغه مخکې چې کوم د پولادو کوم تولیدات درلودل صادرول چې هغه 50 برابر زیات شوی و. د اوسپنې او پولادو صنایع هم پکې په زیات په نیو ساوث ویلز کې ځای پر ځای شوی وي او د پولادو د ودانیو له صنایعو او کاغذ جوړولو پرته هم نور صنایع او کاغذي توکي او کیمیاوي توکي او نور ټوکران څخه بارات بچی په استرالیا کې سرتره سوال کېدل او هم چې نن درنوز د کوونکو د استرالیا واردات زیاتره ماشینالات چې دي ترانسپورتي وسایل دي کمپیوټر مخابراتي وسایل دي د دفترونو سامانالات دي د خاورو تیلو او پټرولو محصولات دي چې و اویا میلیارډ ډالرو په ارزښت سره په 2000 میلادي کال کې تقریبا 25 کال مخکې د اروپا د اتحادیې او د امریکا د متحده ایالاتو جاپان او نورو اسیایي هیوادونو څخه همته وارد شول چې دا مهم ارزښت درلودي. همچنان درنو که درمونه زکون کو دلوس پر برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د محصولاتي جغرافي اړوند بحث لرو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو استرالیا او محصولاتي جغرافي وپیژنو. خو ژو که درمونه زکون کو د استرالیا محصولاتي جغرافي به په لاندې ډول سره تاسو ته تشریح کړم. په دې په استرالیا کې د ریل لمرنی کښې شې دي یعنی د حمل او نقل شې دي په هغه کې په استرالیا کې په عمومي ډول سره د اوبول لارې څخه سرته رسول کیږي چې لمرنی کښې چې د په دې وخت کې د کوم د ریل کښې چې جوړې شوې دي هغه په 1450 کال کې د ملبرون او پرات ملبرون ترمنز استسیوی دی چې د اوسپنې د لارې په سویل کې له لویدیز لور ته غځېدلې دي او د ادلید څخه د تیرېدو وروسته د پرات بندرونه او استرالیا په سویل کې لویدیز کې پای ته رسېدلې دي چې په دې لارې څخه د استرالیا ډېر سندونه هم د هغو د چټک بهیر له امله څخه د اوبو د کورنیو یو لارو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي خو د استرالیا په سویل کې له جهیلونو څخه بیا تر یو حده پورې له سندونو څخه د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کیږي او د دې تر څنګ درنو ځکون کو استرالیا د بیړیو چلولو 250 بندرونه لري چې د هغې له جملې څخه یې سډنی، بلرور، نیوکلیس، ادلیان، بریسبان، هوبرات او نور د یادولو وړ دي چې د استرالیا بندر د اوبو له لارې څخه نه یوازې د توکو وړلو او راوړلو لپاره په نړۍ کې اهمیت لري بلکې د استرالیا په دننه کې حمل او نقل هم په بیلابیلو ایالاتو کې سرته رسول کیږي. نور نو د رڼو او خوږو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوستې دي پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسې واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدر من او گللی سکون کو یو زلمه هم تاسو ټول ته د زړه کوم نشره غلاس پایما د لسم ټولګي جغرافي مضمون لسم لوسته. هله ته چې تاسو ټول قدر من او گللی سکون کو پراتره او جوړ او صحت مند او سړي او د تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی اوسېږي. قدر من او گللی سکون کو زمر استاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع د امو حوزه ده، همچنان د دې تر څنګ د کابل حوزه ده، د کابل سیند دی، د هلمند او د سیستان د اوبو اخیستنې سمو په حق لري چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه سیمو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول کترمن زده کوونکي د لوستر پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست صفحه په کتاب کې له اوه اتیا مینه پیل بیا تر اته نوي مې صفحې پورې. خو ژو ګلریز د کونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې نوی لوست چې دی په خپله لومړنۍ موضوع یې د امو د حوزې په حقله ده. نن ورځ به موږ تاسو د امو د حوزې په حقله معلومات لاسته راوړو. که چېرې ستاسو یاد وي درنو زده کوونکو، تېرې ورځ په هم لوست کې موږ تاسو دا ولوستله چې افغانستان د سیندونو او اوبو لګولو حوزو له لحاظ څخه پر 50 حوزو باندې ویشل شوې چې د هغو له جملو څخه یوه هم د امو حوزه وه، دویم هم د هریرود حوزه وه، د سند او د کابل حوزه و د دې ترڅنګ د سیستان او هلمند حوزه و او یو شمیر نور سندونه او تړلې حوزې پکې موجود وي چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې ولوسته. نن ورځ لمړی موږ تاسو د امو د حوزې په حق معلومات لسته راوړو چې امو حوزه چیرته موقعیت لري او څنګه یو حوزه له جبرو څخه شمیر کې او څنګه ظرفیت لري. قدر منو ګل لیست د کوونکو د امو حوزه زمرد ګران هیواد په افغانستان کې هغه سندونه په دې حوزه کې شامل دي چې د هندوکش د لړۍ څخه چې د شمال او شمالي ختیځو زړونو څخه یې منبع هم سرچینه اخیستې ده. یو شمیر د امو له سند سره یو ځای کیږي او نور شمیر یې د هندوکش د شمال لمنو او شګلورو دښتو ته ننوځي چې دغو سندونو په وسیله سره ډېرې لږې ځمکې خړوبېږي او کرنیز حاصلات د دغو ځمکو څخه لاسته راوړل کیږي چې دغه حوزه د برېښنا د تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. خو د برېښنا تولید یې په لنډ لږ دی په زیاته کچه سره نه دي. خو بیا هم د برېښنا د تولید ډېر لوړ ظرفیت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي ځکه په دې امو حوزه کې بندرونه هم جوړ شوي دي. ویل سو درنوز د کوونکو چې امو حوزه په خپل د امو کوم سین چې دی یا هم د امو کومه حوزه چې ده زین سیندونه باندې ویشل شوی دی چې د امو سین د افغانستان د شمال یو لوی سیندونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې تاریخي نوم لري ځکه دغه تاریخي نوم چې دی د لرغونی مدنیت زړه بختی یا هم اوسنی بلخ مدینتونو له جملو څخه دی چې د همدی غاړو باندې په هغه وخت کې د لرغونی مدنیت خلق تیر شوی دی او دغه لرغونو یونانیانو د عمود اکسوس او د عربو د جیهون په نامه سره یاد کړی دی. یعنی دغه سین چې دی لمړی کسانو لرغونو یونانیانو چې وو په خپل د عمود اکسوس په نامه سره یاد کړو خو د عربو کسانو چې وو هغه په خپل د جیهون په نامه سره یاد کړی وو چې مختلف نمونه ورته ور کړی و. نو موږ ویل سو چې د امو سین د منبع چې د هغه په خپل د پامیر او وهان د کنګلونه او بدی شي د دوغ د زایو څخه دی سرشنه اخلي. د دې ترڅنګ کډر منځ د کوونکو د زرکول او بچی د کنګلونو د ویل کې دوه څخه سرچینه اخلي په 4025 متره لوړوالي لري چې د امو څخه څخه پیل کیږي او د بل مرسیال چې دی د واخان سیند چې د وهجیر او د چکمکتین له کول څخه پیل کیږي او د پنج کلا پناختیس کی د پامیر د سند سره یو ځکیږي او د پنج سند جوړوي چې په ای خانم کې د کوچکی له سند سره یو ځکیږي او له هغه ورسته بیا د عمود سند په نامه سره یادېږي. نو درنو زده کوونکو راتاسو امو سند وو پیژندې وس هم د لوس په دې برخه کې د کوچکی سند پیژنو چې کوچکی سند څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ راتاسو مطلب څه دی. شاید تاسو د کوچکی د سند د نامه سره آشنا سئ او اوسېږي خو نن ورځ ولولو چې کوچکی سند په کومه سیمه کې موقعیت لري. قدر منو زده کوونکو کوچکی سند په خپل د بدخشان یو ډیر مهم سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بدخشان کې موقعیت لري. سرچینه یې په خپل 3800 څخه تر 4000 متر پورې لوړو لږ سر لرونکو درو کې ده. یعنی د دغو درو څخه د خپل سرچینه اخلي او د ډیرو لږ کاجلی چونو په وخلو سره له بدخشان څخه تیریږي او په خواجه غار کې له امو سند سره یو ځای کیږي. یعنی یو څه کاجی وجې لري لري چې له هغو کاجو وجو لارو په وخلو سره دغه په خواجه غار کې له امو سند سره یو ځای کیږي او د ختی سرچینه یې د دوفرین جهیل دی چې د دوفرین جهیل موږ تاسو پیژندل وو چې جهیل هغه ولاړ او بوته ویل کېدل چې سلورو خاوته و چې اوسېږي او مینس کې وو اوسېږي چې په دغه جهیل کې بیا د دې اوبه چې شکیږي سرچینه اخلي او له هغه ځای څخه مخ پر لویدیز منی د دې اوبه بهیږي. چې د کوچکی سین درې نور کوچنی مرستانیان لري چې د هغه له جملو څخه یوې درجا دی یمګان دی او سرغالیان دی چې دغه د مرستانانو په نمونه سره یادېږي او د اوبو د راټولونکو سویلي حوزه یې د ګران او میجان جوړی جوړوي چې د جرم د درې په واسطه د کوچکی لسند سره یو ځای سو دی. دا هم درنوز د کون کو هغه مهم ټکی دی چې باید موږ تاسو د کوچکی سند په حق له یاد وساتو. موږ ویل سو چې د یونان د واکمنۍ پر مخال باندې د پنج او کوچکی د سندونو د یو ځای کېدو په سیمه کې د ای خانم تاریخي شهرونه ډیر پرتمین شهرونه له جملو څخه چې ورو ورو د بیل بیلو یرغلګلور له عمل څخه پرتم للاسه څخه چې نن ورځ په کډوالو باندې بدل سوي چې په دغو سیمه کې کرنه او سروي روزنه یو څه پراختیا موندلې ده. او په دې غسم کې کرنه او مالداری سره رسول کیږي. درنو ځکه کو بل بر هم د کندوز سیند دی چې کندوز سیند هم یو له مشهور سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه سیند د هیواد په شمال کې یو ځانګړی اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په برخه کې ستر ارزښت او اهمیت لري، ځکه چې د اوبو بخیرې د کوچکی په شان باندې ګړندې او تیز دي او دغه سیند چې دی درنو ځکهونکو د کرنې د خړبول لپاره ډیر غوړ سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د کندوز سیند ډیر مرستیالان لري. یو شمیر یې د مرستیالانو له جملو څخه د پلهمري یعنی اندراب او د تلقانو او نهرین سیندونو له جملو څخه دي چې موږ ویلی سو دغه سیند د اوبو بخیر یې د دې تر څنګ که څه هم ډیر زیات ګړندې او تیز دي، دغه سیند په پراخو او اوارو درو کې بهیږي. د دغه سیند تر غاړو د کندوز او بغلان کرنیزې ځمکې په پراخه ساحه سره جوړ کړي دي چې د کرنې لپاره ښه لارې چارې برابرې کړي دي او کرنیزې ځمکې د خړوبولو لپاره غوره سرچینه بلل کیږي. همدارنګه قدر منځ د کون کوز موږ د لوس راتلون کې برخه چې د کابل د حوزې په حق لده نن ورځ مو مجاب تاسو د کابل د حوزې په حق معلومات لاس تر ورو د چې د کابل د حوزې د نامه سره مو مجاب تاسو په زیاته کچ آشنایی نن ورځ به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. خو جو قدر منځ د کون کو د کابل حوزه له هغو سیندونو له جملو څخه شمیر کیږي چې د هغه لمرستعلانو سره د شمالي لوري څخه د هندوکش د غرونو لړۍ یې ایثار کړې ده، یې هم محاصره کړې ده چې بندي کړي د چې د علي شنګ او الینګار کونر پنجشیر او غوربان سندونو سرچینې د 2900 او 3500 متره لوړوالي څخه دي چې په لویدیس کې د سرچینې ډیر لوړه برخه د ودانی دره ده چې د پغمان د غره په شمال لویدیز کې موقعیت لري. او دغه هم دغه د کابل سین سرچینې چې کومي جوړې کړې دي د کابل د حوزې په سویلي برخه کې د لوګر سین او د سپین غر د خوجو خوجوبانو سیمو په نامه سره یې دیږي. خو د تورحم چې ختیځه ساحه یې جوړه کړې ده د دغې حوزې ټول مساحت یې 15,390 کیلومتره مربع دی چې ټوله سیمه یې شنه او سمسوره ده او کرنیز فعالیتونه په دې برخه کې په خورا پرمختګ کړی دي. د برېښنا تولیدات هم ډیر مهم ارزښت لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، ځکه هغه قبل حوزې پراخوالی چې دی په هغه پراخه اندازه سره نو په دغه حوزې کې د نفوسو د ګڼ مشکدو لامل ګرځېدلی دی، ځکه د اوبو زمینه په پاکستان او ځکه کرنیز حاصلات هم پکې کیږي. نو دلته په همدې خاطر سره په دې دلیل سره زیات شمېر کسان په دې سیمه کې ژوند کوي چې دغه حوزه د افغانستان د اوبو د حوزو 12/15 یې جوړې کړي چې په افغانستان کې دننه د کابل سیند 360 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر هم ته نږدې د ګشتي په سیمه کې د هیواد پولو تیریږي. همدارنګه درنوسته کوونکو د کابل سین چې د دغه سین سرچینه د پغمان د غره په لویدیس کې د اونی غاش چې په خپل 3500 متره لوړوالي څخه دی. د کابل سین د کورخ د غره له جنوبي لویدیس څخه د لندر په تنکی و ورځي او بیا بیا د چهار دهې شهر ازي سیمه تر ازي چې دغه سینچری درنوز د کون کوستر اقتصادي ارزښت لري او د کابل یو له مشهورو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د کابل شهر د گزارګا په سیمه کې یو لمړنی مرستیال د چمچمست په نامه سره یادېږي او ورسره یو ځای کیږي چې ورسته بیا د کابل شهر له منځ څخه ختیځ پر لور باندې د دې اوبه بهیږي او شنه او باګرامي په شمال کې د کوم باګرامي چې په دغه په شمال کې د لوګر سین سره یو ځای کیږي. کله چې دغه اوبه یو ډبره سره یو ځای سي کابل سین تر دې ځای پورې پریمانه او دایمي اوبه نه لري، خو بیا هم د اوړي او لومړني یو څخه ورسته د منی تر ورستي پورې وچوي. دغه سین چې دی درنو ځکونکو د ناوې د خړوبولو ورسته د سرکی پله له سویل څخه تیریږي چې په تنګو غاړو کې ډیر ګړندې سره زی او د ماهیپر په برخه کې د برېښنا بند اور باندې جوړ سوی چې د پسرلي او ژمي برېښنا په پسرلي او ژمي کې برېښنا تولیدوي او د ماهیپر څخه ورسته بیا یو لږ برخه سرلرونکو درکې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو بل برخه هم د هلمند او سیستان د اوبو د اخیستنې سیمو په هکله ده چې موږ او تاسو به نن ورځ د هلمند او سیستان د اوبو اخیستنې سیمو په هکله ولولو. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له سترو اوبو لرونکو حوزې لري چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د سیستان او هلمند حوزه ده چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې په پراخه ساحه یې نیولې ده. یعنې د زموږ د ګران هیواد افغانستان جنوب لویدیځ پراخه ساحه چې ده د هلمند او سیستان حوزه نیولې ده، او د هیواد په سویل لویدیځ کې د وو لوی حوزه جوړونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دغه حوزه کې زیات شمیر سندونه شامل دي چې د هلمند سیند د اوبو د لګولو ساحه یې 15,300 کیلومتر مربع ده. یعنی کیلومتر مربع یې یوازې د اوبو لګولو ساحه نیولې ده، او د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 23.6% برخه یې تشکیل کړې ده. یعنی دومره زیاته کچه سره په دې څخه ګټه اخیستل کیږي. او دومه په خپله د فرار رود دی چې د اوبو لګولو ساحه یې 3,000 کیلومتر مربع ته رسیږي، او په ټول هیواد کې د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 4.3% برخه نیولې ده. د دې ترڅنګ د اندرسکن سیند دی چې د اوبو لګولو حوزه یې 22,000 کیلومتر مربع ته رسیږي، او د اوبو لګولو ټولې حوزې په سلو کې 3.5% برخه نیولې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ درې څلرم چې یو شمېر نور کوچني سیندونه او ولاړې اوبه دي چې په ډنډونو کې د اوبو لګولو ساحه یې یو لکو ول زر و درې سوه شل کیلومتر مربع نیولې ده، چې د ټول افغانستان د اوبو لګولو په سلو کې 0.8% برخه یې نیولې ده، چې هغه سیندونه چې د هلمند او سیستان د اوبو لګولو ټولې حوزې پرې مربوطې دي، د اوبو لګولو ساحه یې پراخه ساحې دي چې په ټول هیواد نیمایي مساحت یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دا د افغانستان په ستر اقتصادي سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په هیواد کې د هلمند لوی او ډیر اوږد سیند چې دی د پیله څخه تر پایه پورې د هیواد دننه بهیږي، او د هغه یوازنی سیند دی چې په کرنه کې په ښه ګټه ورڅخه اخیستل کیږي، او د برېښنا په تولید کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې د هلمند سیند سرچینه د پغمان له غرونو له شمالي لویدیځو برخو او د اونۍ د غاښ یو نیم کیلومتر لویدیځ څخه اخیستل ده، چې ستر اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي در دې دم پرې تاسو د نن ورځې د لوست په حق معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم راتلونکي برخې ته ستاسو کورنۍ دنده ده چې په دې برخې کې درې سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال تکراروم، د امو حوزه تشریح کې. دویم سوال، د کابل سیند او د کابل حوزې په اړه خپل د ځان څخه اضافي معلومات ولیکي. دریم سوال، د امو حوزه تشریح کړي چې همدارنګه د امو حوزې تر څنګ د کابل حوزې په هکله او د هلمند د سیند په هکله معلومات ولیکي. نور نه درنو سکون کو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تعالی په ماشه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا 1 ولس.